السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي راډیو د خبري مجله ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وای د روان کال تر پایه بل لسګونه جنگي الوتکې ولري او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به هوایي ځواکونه جدي او پراخ عملیات کوي. د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د نړیوالو پروژې په هغه ډول چې لازمه وه نه دي تطبیق شوي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکینن په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو او د روسیې استازي سره بحث کوي چې تمه ده د ځینو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لارښوونه کړې چې په هرات ولایت کې د بهیدونکو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له اسلامي دولت جلی سره د مبارزې په سر نن له ترکی چارواکو سره خبري وکړي. پوره خبرونه لمړی د افغانستان مهم خبرونه. نن په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو استازي له روسیې استازو سره غونډه لري چې پکې به د افغانستان په شمول په یو لړ سیمایزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو او روسیې ترمنځ د خبرې مهمې وبللې. هغه نن د یادو سفیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبرې لرلو ته د دغو خبرو ترسره کېدل ډیر مهم وبلل. ښاغلی ستولتنبرګ وویل نننۍ خبرې به تر ډیره په ختیځ اوکراین کې پکړ کېږي د افغانستان امنیتي وضعیت او سیمهیز تروریستي ګواښ وڅرخیږي. هغه وویل په دغو خبرو کې به په افغانستان هم بحث کیږي او دا چې پر امنیتي وضعیت او پر هغو لارو چارو متمرکز وي چې په اروپا کې پوځي خطرونه راکم کړي. دا په 2018 کال کې د ناتو او روسیې د شورا لومړنۍ ناسته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لارښوونه کړې چې په هرات ولایت کې د بهیدونکو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ونیول شي. لارګا په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی غنی د هرات لوالي آصف رحیمی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اړتیا په وخت کې به د هرات سیمه ییزې ادارې ته د مرستو له مرکزونو څخه زیاتې مرستې په واک کې ورکړل شي. له یوې اونۍ را په دې خوا د هرات په بیلابیلو سیمو کې د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه راوتي چې پکې میلیونونه افغانۍ تاوان اوښتې او د رپورټونو په اساس شاوخوا څلور تر شپږ کسان پکې مړه شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي د شورا د مشر په نشتوالي کې دغه شورا د اجرایه چارو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ ده. د سولې عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د شورا د مشر د ټاکلو پریکړه له ولسمشر سره ده او په دې برخه کې د سولې عالي شورا کوم ځانګړی کاندید هم نه لري. د سولې عالي شورا پخوانی مشر پیر سید احمد ګیلانی د تیر کال په دلوي میاشت کې وفات شو خو حکومت تر اوسه د دې شورا ریاست ته څوک نه دی ټاکلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانټینټل جام په مهمه سیالۍ کې آیرلند ته ماتې ورکړه او د جدول په لومړی مقام خپل کړ. دا څلور ورځنۍ سیالۍ د مارچ په 28 نیټه پیل شوې وه خو افغان بلارانو له وخت یو ورځ مخکې د آیرلند لوبډله دوه ځل وسوځوله او له دې سره د یوې دور او یو سلو دوه اویا منډو په توپیر لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوله. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترکیه ته په یو ورځني سفر د دغه هیواد له چارواکو سره په لیدنه کې له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په حواله ویلي چې ټیلرسن او رجب طیب اردوغان نن د داعش اسلامي دولت ډلې او په سوریه کې او په سوریه او عراق کې د نورو توندلارو ډلو پر ضد په ګډو اقداماتو بحث وکړ. د رپورټ په حواله اردوغان له تروریزم سره د مبارزې په کار کې د هغه په خبره د مشروع لوبغاړو ترڅنګ د کار په اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر همداراز د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره هم لیدلی او په سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي اړیکو په ټینګښت خبرې کړې دي. چینایي چارواکو ویلي د دغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ به راتلونکې اونۍ امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي څو له خپل امریکایي سیال سره وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې ولسمشر شی به د اپریل په شپږمه او اوومه له ټرمپ سره وګوري. دوی ولسمشر شی جین پینګ به د اپریل په څلورمه فنلند ته ځي، بیا به دوه ورځې وروسته د اپریل په شپږمه او اوومه د فلوریډا په مارا الاګو کې تفریزای کې له ټرمپ سره وګوري. د نړۍ د دوو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په داسې حال کې سره ګوري چې اړیکې د امریکا متحده ایالاتونو له انتخاباتو راهیسې په نامعلوم وضعیت کې دي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو پر مهال بیجنګ د هغه په خبره د غیر عادلانه تجارتي پالیسیو او د چین په سمندرګي کې د تاسیساتو د جوړولو په خاطر تورن کړی و. چین هم په جنوبي کوریا کې د میزایل ضد سیستم د نصب په خاطر د امریکا پریکړه تر انتقاد لاندې نیولې وه. او وروسته خبر ده چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې له امله د هغو سوریایانو شمیر چې خپل هیواد یې پرېښی دی له 5 میلیونه اوښتی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری UNHCR دا شمیرې یو کال وروسته له هغه نن د مارچ په 1 اعلان کړی چې نړیوالې ټولنې د 5 لک سوریایي کډوالو د بیا میشت کولو او ورته د اسانتیا د برابرولو په خاطر اقدامات پیل کړل. UNHCR ویلي د 2012 کال په لومړیو درې میاشتو کې 2.5 لک سوریایان خپل نمونه د کډوالو په توګه ثبت کړي پرته له دې چې اسانتیاوې ورته برابرې شي. ترکیه د تر ټولو ډیرو سوریایي کډوالو یعنې نږدې 3 میلیونه کسانو کوربه ده. په دغو 5 میلیونو کسانو سربیره چې سوریه یې پرېښی ده، شاوخوا 6 میلیونه نور خلک په خپله سوریه کې له یوې نه بلې سیمې ته کډه شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د سکل تر پایه پورې بل لسګونه جنگي الوتکې د افغانستان له هوایي ځواک سره یو ځای شي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د اوپراتیفي چارو مشر عبدالجبار قهرمان د دې ولایت د امنیت لپاره روان پلانونه ناسم ګڼي، خو د دفاع وزارت وی چې په هلمند کې هر څه د دوی د پلان پر اساس پر مخ ځي.
ما متيقين هستیم کې قمانداران ما بیشتر از پیش فعلا در ولایت هلمند در مبارزه علیه تروریسم از خود قهرمانی نشان دادن.
په افغانستان کې د روپی ټولنې استازی وایي د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم لپاره د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. د نورو راپورونو سربیره د هموري چینن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. د سولې د عالی شورا د مشر لپاره هم د پر نمونو باندې غور کیږي او په دې اړه د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې ترې او بحثونه دوام لري.
هر کله چې دا بحثونه نهایي کیږي د اشخاص او افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالی شورا د رئیس په اختیار.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د روان کال تر پای پورې باید امریکا متحده ایالات افغان هوایی پوسټ لسګونه جنگي الوتکې ورکړي. دا مهال د افغانستان له پوسټ سره محدودې جنگي الوتکې دي او افغان چارواکي په دې باور دي چې د دې الوتکو په ترلاسه کولو سره به د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د دوی عملیات پیاوړی او نور هم پراخ شي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. د دغه وزارت د وایم رسیل محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونه ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایی ځواکونه پیوړی کړي. خغلی راتمنش د پنځمه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا د غمرستي مهمه دي، خو افغانستان لا ډیر مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا مهال لري ورته اړتیا لري، او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي، ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي.
ایالات متحده امریکا بر افغانستان کمک خواهد کرد.
د خغلی راتمنش په خبره د امریکا متحد ویلتونو په روسي کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټروم رسته کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نور هلیکوپټر او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یو نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي دی وی دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې د غمرسې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي ښاغلی قاسمي وي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلطه کې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روان کال تر پای پورې به لسګونه جنگي الوتکه د افغانستان د هوایی ځواکونو سره یو ځای شي او د مرسته به د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو روان پوځي عملیات نور هم ګړندي او پیاوړي کړي. په کابل کې د روپی ټولنې استازي وایي د افغانستان پدلی او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. ښاغلی ملبند دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د افغانستان پدلی او قضایي سیستم کې اصلاحات روان دي او د روپی ټولنې د استازي خبرې بیا د سترې محکمې او د افغانستان د قضایي قوې لخوا هم رد شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران رپورټ.
اروپایي ټولنه د هغو پروژو نتیجې چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې عملي شوي د قناعت وړ نه بولي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې ستونزو په تړاو اندېښنه ښودلې وایي په دې اړه به بیا کتنه وکړي. هغه وایي له دې وروسته به ډېر تمرکز په دې وي چې د اداري فساد پر وړاندې سیاسي اراده ډېره او پیاوړې شي. دی وایي زه فکر کوم چې د پروژې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او موږ یې له نتیجو خوشحاله نه یو. پروژې په لوړو لګښتونو تطبیق شوي خو هغه نتیجې چې هیله یې کېدله ترلاسه شوي نه دي. ښاغلی میلبن د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستره ستونزه د بشپړې سیاسي ارادې نشتوالی ګڼي. خو د وړتیاو لوړولو د یوې موسسې مسؤله حسینه حسین بیا په دې باور ده چې نام نه یو اداري فساد کمزوري مدیریت د پروژو څخه سم نه څار او د قراردادیانو لخوا د پروژو څولاسه کېدل هغه څه دي چې د پروژو اغېز او ګټې یې کمې کړې دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د 2000 لومړي کال رئیس له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو بهیر د لنډمهاله ادارې رئیس ایټالیا رهبري کړی خو تر څنګ یې د قانون د تنفیذ او حاکمیت په برخه کې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی او اروپایي ټولنې ګڼې پروژې عملي او یا لږ تر لږه د دې پروژو مالي ملاتړ یې کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پروژو د تمویلونکو او یا د اروپایي ټولنې د دا ډول څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو. خو د دې بنسټ ویان عبدالله عطایي په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت د روپی ټولنې د سفیر څرګندونې نه تاییدوي وایي هغه پروژې چې افغان حکومت عملي کړي له بشپړ شفافیت څخه برخمنې دي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د پنجشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره پیسې چې لګول شوي حکومت یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر دی. دی وایي هغه پروژې چې د افغان دولت لخوا په مصرف رسیږي د هغوی له ټولو څخه په ټوله معنا حساب اخیستل کیږي او چې څومره پیسې لګول شوي او یا یې لاسته راوړنې څه دي افغان دولت د هغو راپور بشپړ کولو ته حاضر ده. د نوموړي په باور هغه پروژې چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تطبیقیږي او یا موسسو ته ورکول کیږي دوی یې یوازې څارنه کوي او بس. افغان کارپو متی الله خروټه بیا وایي چې له ډیرو پروژو سم څارنه کیږي او د کار په کیفیت اغیز کړی دی. له دې سره د پروژو د تطبیق د یوې موسسې پخوانی مشر حسینه حسین بیا هم حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي په هغه صورت کې چې پروژې په معیاري توګه نوي عملي شوي حکومت یې باید تسلیمۍ ته زړه ښه نه کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د هلمند لپاره اوپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د دې ولایت د عملیاتو لپاره لازم پلان نه دی ترتیب شوی. خو د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې چارې د دې وزارت د قمندانانو د پلان سره سم روانې دي. واصل وصال په رپورټ لري.
د افغانستان د هلمند ولایت د جګړې اوپراتیفي مسؤل په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتونو له څرنګوالي او پلان جوړونې ناخوښ دی. عبدالجبار قهرمان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مدیریتي ضعف په هیواد او په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام اساسي لامل ګڼي. ښاغلي قهرمان د پنجشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له امکاناتو څخه سمه ګټه نه اخیستل کېږي.
په مدیریت کې ضعف دی چې دوی نشي کولای په خپلو منځو کې ښه همغږي ولري او هغه قوت چې د دوی په واک کې دی له هغه څخه ښه استفاده وکړي. د هلمند جنگ د کابو کولو دی، خو که له شته امکاناتو څخه سمه استفاده وشي نو دا ستونزه هواریږي.
ښاغلي قهرمان وایي د عملیاتونو د سم مدیریت لپاره باید جنگ له کلیو بهر وستل شي، د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې وچې او سرحدونه هم ښه کنټرول کړی شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د سنګین ولسوالۍ مرکز پرېښود او له هغه ځایه په شا شول. له 215 میوند قول اردو څخه یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په افغان امنیتي ځواکونو فشارونه زیات شوي او په سنګین کې میشت ځواکونو ته اکمالات هم په سمه توګه نه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ناوې، مارجې، نادلی او سنگین ولسوالیو او د لخکرګه ښار څخه بهر په کومو سیمو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري په هغه کې افغان ځواکونه تر ډېره بریالي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د هلمند په جګړه کې د هر ډول مدیریتي ضعف برردوي او دا ډول سرګندونې له حقیقت څخه لري ګڼي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش هم په دغه ارګان کې د مدیریتي ضعف خبره نه مني. وایي چې په هلمند ولایت کې ټول عملیاتونه په ښه توګه مدیریت شوي.
رهبری وزارت دفاع
د دفاع وزارت رهبری له قطعاتو او قمندانانو څخه په خطوګه څارنه کړې او موږ ډاډه یو چې زموږ قمندانانو په هلمند ولایت کې له پخوا څخه په خطوګه په هلمند ولایت کې د تروریستانو سره مبارزه کړې او خپل میړانه ښودلې ده، چې پایلې په نادلی د لخکرګه ښار په ځینو سیمو او سنگین ولسوالیو کې جوته شوې ده.
ښاغلی رادمنش وایي وسلوال مخالفین خپل ډیر فعالیتونه په غلچکی توګه د کلیو په منځ کې ترسره کوي او موږ هڅه کوو چې دغه ځایونه د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړو. د پوځي چارو افغان کارپو صدیق ساحل بیا د هلمند د جګړې لاملونه د کوکنارو کښت، د مخدره موادو قاچاق او بهرني لاسونه ګڼي او د هلمند د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اساسي او بنسټیزو حل لارو خبره کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو استازي له روسي چارواکو سره غونډه لري چې پکې به د افغانستان په شمول په یو لړ سیمه ییزو مسئلو خبرې وشي. اجمل ان په ریپورت لري.
دا د روسیې ناټو د شورا د 2018 میلادي کال لومړۍ غونډه ده چې پکې د ناټو د غړو هیوادونو سفیران له روسیې استازو سره غږیږي. تمه کیږي چې دا خبرې اترې به د اوکراین په ختیځ کې پر روان کړکیچ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او پر هغه لارو چارو متمرکز وي چې په اروپا کې پوځي خطرونه راکم کړی شي. د ناتو مومنشي یان ستولتنبرګ د پنځم په ورځ د ناتو روسیې د دې شورا لغونډې مخکې خبري اعلان او تویل خپل ستولتنبرګ وایي چې د دې حقیقت هر کله کوم چې موږ غوتوانی د تیر کال درې غونډې وکړو سکل بیا د زموږ لومړی غونډه ده موږ به د شریکو اندېخنو په مختلفو مسلو بحث وکړو لکه په اوکراین کې کړکیج د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ سیمه ایز ګواښ همدارنګه پر پوځي فعالیتونو شفافیت او په اروپا کې د خطرونو پر کمولو هم غږیږو ترانسپیرنسی اند ریسک ریډکشن د ناتو روسیې شورا تیر کال ورته درې غونډې کړې وې نننې غونډې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې و ورځ مخکې جوړیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پکې برخه لرله روسلاغه چې په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزملان دکړه دا ټول روسیې سره ټولې همکاري وسندولې خو د دې شورا لاره د دوه لورو ترمنځ سیاسي چینلونه پرانستې پاتې شول د روسیې تاسو دولتي خبري اژانس ته بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال الکسی مشکوف له خلی ویلي مسکو پلان لري چې پر پوله د ناتو د پوځي چمتووالي پر موضوع هم په دې غونډه کې بحثونه وشي دا ناتو مومنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي چې په دې غونډه کې به دواړه لوري له یو بل سره د خپل پوځي وضعیتونو او پر پولو د پوځي خوځښتونو په اړه معلومات شریک کړي ناتو د روسیې له خوا د کریمیا د لاندې کولو وروسته د خپل هغه غړو هیوادونو د امنیت د ډاډمنولو لپاره چې روسیې ته نږدې پراته دي پولند د بالټیک هیوادونو او جنوب ختیځ اروپا ته زرګونه سرتیري او درنې وسلې د اضافي امنیت لپاره استولې دي روسیې له اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا د ټاپوزمې د لاندې کولو سربیره د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته هم دوام ورکړی چې د اوکراینیز واکونو سره د همدې کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې ښکیل دي په دې موده کې په دې جګړه کې تر اوسه 9900 کسان وژل شوي دي
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
افغان حکومت وی د سولې د عالی شورا لپاره د مشر د غورکولو په سر خبري او بحثونه دوام لري د اجرائیه ریاست مرسیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې دي حدیث پردیسی جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شورا وی چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت لکبل دوی له ستونزو سره مخ دي خو د ټاکنې پاړې هڅه چټکی شوې دي د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د سولې د علي شورا اجرایی کمیټه د همدی موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایی رئیس سره ناسته ولري خغل قاسم یار وی په ناسته کې باندې وازی د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي بلکې په دې اړه خایي ورسته پریکړه هم وشي
مشترک
با دوی راتلون کې ونی چې موږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو په کې بنه یوازې په دې اړه بحث وشي بلکې خای ورسته پریکړه هم وشي په ورته وخت کې وی باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلون کې ونی بعد د سولې دالی شورا مشر وټاکل شي د سرچینې د معلوماتو لمخې په ډېر احتمال چې د افغانستان د سولې دالی شورا د پخوانی رئیس پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی بعد یاد شورا د مشر په توګه وټاکل شي د افغانستان د ارګ مانې په دې اړه څنوي خو اجرایی ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکنې پاړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې د اجرایی ریاست د وین رسیال جاوید فیصل
هر کله چې دا بحثونه نهایی کیږي د اشخاص او افرادو نمونه مرات سره هم شریک شي مشخصا د سولې د عالی شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دو میشتې وړاندې د ورپیخ ناروغي لاملا په کابل کې ومړ د نوموړي لمړيني وروسته تر دې د مدغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دی موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغیز کړي لدی ټولو سره سره افغان سیاسي کارپور ډاکټر فاروق اعظم به وایي کله سولې علي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې خېلو خواوته د منلو نوي غوړه کیږي شورا نشي کولای په غیسمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي دا نوموړي پوینادو دغه پوسټ لپاره باید داسې کس غوړه شي چې په افغانستان کې واغیسمنه او بې پرې څیروي
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان د پرلمان یو پلاوی چې د مشرانو جرګې لومړی مرستيال محمد عالم ایزدیاری مشري کوله د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې له چارواکو سره وکتل د پرلمان د پلاوی درې ورځې په روسیا کې فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د پارلمان پلاوی په روسیه کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لدی عمله خوښنی څرګنده کړي چې نړیوالو د تروریستانو د ځالو د لمنځه وړلو لپاره تروسه جدي اقدام نه دی کړی. د دې پلاوي غړو په سن پیټرسبورګ کې کانفرنس ته ویلي چې د تروریزم ځالې له افغانستانه بهر دي او کابل د هغو تروریستانو د تخریبي فعالیت قرباني دی چې په بهرنیو هیوادونو کې ځالې دي او له هغه ځایه تمویلیږي. په روسیه کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو مسؤل شاه سلطان عاکفي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان پلاوي په سن پیټرسبورګ کې له تروریزم سره د نړیوال کانفرنس له برخوالو غوښتنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو ګډ دریځ غوره کړي.
سناتور محمد عالم یزدیار، نائب مشرانو جرګه، آقای حاجی محمد یعقوب عضو ولسی جرګه و همچنان خانم شکیبا هاشمی عضو ولسی جرګه سخنرانی داشتن. بیشترین قسمت سخنرانی ها بر این میچرخید که با تاسف زیاد که افغانستان در تحت حملات تروریستی قرار داره، تروریست ها در بیرون از افغانستان جایگاه دارن، تمویل میشوند، تجهیز میشوند و بعد به خاطر تخریبکاری و بربادی افغانستان و به افغانستان فرستاده میشوند.
در روسیه په سن پیترزبورګ ښار کې له تروریزم سره د مبارزه په اړه نړیوال کانفرنس د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو د پارلمانونو د اسامبلی د رامنځته کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. په دې کې د افغانستان د پارلماني پلاوي ترڅنګ د مدیترانې په حوزه کې د هیوادونو د اروپایي پارلمان او د اروپا د همکارۍ او امنیت سازمان استازو برخه درلوده. په روسیه کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو مسؤل شاه سلطان عاکفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سن پیټرسبورګ کې په نړیوال کانفرنس کې بحثونه پر دې راڅرخېدل چې تروریستان شاه او بد نه لري، تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی او نړیوالې باید پر ضد ګډه مبارزه وکړي. روسیا به در رواني میاشتې په منځ کې هم د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې په کوربتوب د دولسو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا کانفرنس د ټولې سیمې امنیت ته مهم دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د هغه هیواد د بارونی چار وزارت په حواله وویل چې امریکا په روسیه کې د افغانستان په اړه را روان کانفرنس کې خپل ګډون رد کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند ملي لوبډله په څلور ورځنیو لوبو کې ماته کړه. د افغانستان درویش کلونو ټیم هم په یو مهمه سیالۍ کې نن د هند ملي ټیم ته او د هند ملي ټیم ته ماته ورکړه. دا چې د څلور ورځنیو لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه ده او بیا د آسیا په دروش کلنو ټیمونو کې د افغانستان لوبډلې پرله پسې دویمه بریا څومره ښه ده، په دې دواړو موضوعګانو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی صاحب سره خبرې کوم. فضلی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که دا وس چې په څلور ورځنیو لوبو کې ایرلند ته ماته ورکول څومره اهمیت لري، هغه هم په دومره غټ تفاوت؟
مننه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا هم ایرلند یو قوي ټیم وو. افغانستان لوبډله وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره ورکړي. د دې نه مخکې ایرلند زموږ سره نن نس پوینټ زیات درلودله، خو په دغه لوبو سره که څنګه چې تاسو ماته ورکړل، نو اوس د هایکپ په لوبو کې د جدول په سر کې د افغانستان ملي لوبډله راځي چې پوره یو اتیا پوینټ لري. موږ د دوی نه یو پوینټ مخکې شو، زموږ لپاره ډېره مهمه وه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه هایکپ سیالۍ فاینلیسټ ټیم یو ټیم به وځي. که چېرته دوی د خپل پوره پوینټونو سره ځي، نو بیا به د ټیسټ کرکټ لپاره په اسانۍ سره کولیفای کړي.
بلې فضلی صاحب، د آسیا د دروش کلنو په سیالۍ یا ایمرجنګ کپ کې د افغان لوبډلې بریا به څومره د مخته تک چانس زیات کړي د افغان لوبغاړو؟
څنګه چې تاسو ته معلومه، نن د افغانستان د دروش کلونو لوبډله واقعا هم په ایمرجن کپ کې هندوستان ورکړل. په دغه ماتې سره موږ وکولای شول چې سیمي فاینل ته مو لاره پیدا کړ. او د هندوستان ملي لوبډله نه ده، تاسو ته معلومه ده چې په دې کې څلور هغه پل ممبر هیوادونو اشتراک درلودی او څلور د دومې درجې غړي هیوادونو وه. په دې څلور هیوادونو کې یوازې افغانستان وتوانېدی چې سیمي فاینل ته لار پیدا کړه. او انشاءالله موږ به د بنګله دېش سره سیمي فاینل یعنی نیمې فاینل ته د لوبې ډګر ته ځو.
فضلی صاحب، روسیې پښتنه مې دا ده چې بهرني خبري اژانسونه وایي چې ویسټ انډیز به هم کوربوي زموږ تاسې د ملي ټیم، د دغه سیالۍ لپاره به کمپ لګوي، تمرینات به څنګه کیږي؟ ځکه جون خو لرې نه دی، فکر کوم جون کې ټیم ځي ویسټ انډیز ته.
بالکل د ویسټ انډیز بده دی قربتوب کوي دا وسره ځنی سیالي هم انټرنیشنل یا بین سیالي او شلاوري د سیالي هم لرو دا غو د پاره به کوي خبره د کیمپ لګیږي او یو شپ یو لوبلري بورډ انتخابي هم د شلاوري د سیالي د پاره هم د تنزو سره د سیالي د پاره نو الحمدلله د افغانستان ملي لوبډله خصوصا په دغه دوه کلونو کې په 2015 کې واکن هغه څه وسول چې هیوادوالو څه غوښتل او د کرکټ مبصرینو غوښتل خصوصا د کرکټ بیننی شورا چې په دې باندې اوس واکن هم قناعت وکړي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې د لوبو ډګر ته د هغه سیالانو سره ولاړ شي چې هغه د کرکټ د بیننی شورا دایمي غړیتوب لري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د درش کلنو د ټیم د ورسېو بریاو پاړه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی څرګندونه ووریده. دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټوله سیمه او افغانستان کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی